زه مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر غواخیم او د دولس بجو په دې خبری غړی کې احساس هر کله کوم په دې یو سات کې به تاسو ویلا بیل رپورټونه وړاندې کو. خو لمړی له نجیب امیر خبرونه.
نن په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا پرایمری سکولونو استادان نن په جنا پارک کې هړتال کوي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د سیلابونو احتمال اعلان کړی دی. پوره خبرونه. په امریکا کې نن د ولسمشرۍ انتخابات دي. د ډیموکرات ګوند کاملا هیرس او د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو مهم نوماندان دي. په امریکا کې رایه چونه د پیښور په وخت ماسپخین پر 2 بجو پیلېږي. شاوخوا 240 میلیون امریکایان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. له 168 میلیونو زیاتو خلکو خپل ووټونه رجستر کړي چې لوی برخه مخکې تر مخکې خپل رایې چولې دي. د امریکا د احصایې ادارې اټکل کوي چې د رایې چونکو ونډه د 2014 او 2020 پرتله لوړوي. امریکایي ولس په داسې حال کې خپل رائے کاروي چې د امریکا په مرکز واشنگټن ډي سي کې د نومبر په 15 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوي دي. کاملا هیرس او ډونالد ټرمپ پرون په پنسلوینیا ایالت کې رائے ورکونکو ته خپل وروستۍ وینا وکړه. پنسلوینیا یو له هغو ایالتونو څخه دی چې ورته سوینګ سټیټس وایي او د ولسمشر په ټاکلو کې مهم رول لوبوي. کاملا هیرس 80 کال عمر لري او ټرمپ 80 کلن دی. د پاکستان پوز وای په شمالي او جنوبي وزیرستان کې شپږ مشکوک وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوز د امریکو ادارې ISPR د نومبر په 14 مشال لډیو ته پاستولي بیان کې ویلي ل دغه شپږو مشکوک وسلوالو څخه 15 په شمالي او یو په جنوبي وزیرستان کې وژل شوی دي. یاد اداره وای د عملیات د نومبر د 3 او 14 نیټې په منځنۍ شپه د شمالي وزیرستان په دوسلی او د جنوبي وزیرستان په همرنګ سیمه کې ترسره شوی دي. پوزدانې دی ویلي چې وژل شوی وسلوال د کومې ډلې غړي دي. البته تر دې وړاندې په وزیرستانونو کې تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرونکي وسلوال د پوز لخوا په نښه شوی دي. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. پولیس وایي وسلوالو پرون ماښام په شمالي وزیرستان کې د تیلو او ګیسو د کمپنۍ پر کارکونکو برید کې درې کاریګر ژوبل کړي دي. د میرالی پولیس سټیشن د کنټرول خونې د مسؤل او ځایي خلکو په وینا په نښه شوي کسان د ماړي پټرولیم کمپنۍ کاریګرو. پولیس وایي ژوبل تنان روغتون ته رسول شوي او بریدګر تښتېدلی دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. پر یادې کمپنۍ تر دې وړاندې هم دا ډول بریدونه ترسره شوي چې پکې کمپنۍ ته مالي او کاریګرو ته د سر زیانونه اوښتي دي. د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات پرون شپږ بیلونه منظور کړل. په دغو بیلونو کې د پاکستان د درې واړو مثلث واکونو د مشرانو د کار موده 15 کالو ته لوړول هم شامل دي. په خوا دا موده 3 کاله و. اوس به پر دوی د شرط هم نوي چې په 70 کلنۍ کې به ریټایر کیږي. همدارنګه د سپریم کورټ د قاضیانو شمیر له 1214 ته ورسول شو. د اسلام آباد های کورټ د قاضیانو شمیر له 912 ته پورته کړل شو. د اپوزیشن ګوندونو غړو پر دې مهال احتجاج وکړ، شعارونه ورکړل او د ایجنډې کاغذونه یې وشکول. تمه کېده چې ترهګرۍ ضد قانون بل به هم وړاندې شي، خو داسې ونه شول. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د قومي اسمبلی او سېنات له منظورۍ وروسته ځایناستي یا قائم مقام ولسمشر یوسف رضا ګیلانی دا بیلونه لاسلیک کړل او د قانون برخه ګرځېدلې دي. د خیبر پختونخوا د پرایمری ښوونځیو استادانو د خپلو غوښتنو لپاره نن د نومبر په 15 نیټه احتجاج اعلان کړی دی. د لومړنیو ښوونځیو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان پرون مشال لډیو ته وویل د کابینې له منظورۍ باوجود د هغوی طرفی نه ده شوې، نو هغوی ځکه پر احتجاج لاس پورې کړی.
درنه په جنا پارک کې د ټولې صوبې 24,000 پرائمری اسکولونه به بندي، 1,00,000 پورې پرائمری ټیچر چې دا په دې درنه کې شاملي او دا درنه غیر معینه مدت تک وي او بل 48 چې کوم دی دا به تر هغې پورې زموږ وي چې 100 پورې زموږ د اپګریډیشن نوټیفیکیشن جاری شوی ني.
د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د نن ورځې هړتال او درنې په اړه تر دې دمه حکومتي نظر مخې ته نه دی راغلی. په افغانستان کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم به له نن څخه تر پنجشنبه پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړ او ښایي په ځینو ځایونو کې د سیلونو سبب شي. دې وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس وویل چې له نسبتا شدیدو بارانونو سره مل د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو یادو سندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې نه یوازې په خپله د سیل خطر ته متوجه اوسي بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې په سرپل، فاریاب، بادغیس، بدخشان، هرات او ځینو نورو سیمو کې د باران په وجه د واورو د ویلي کېدو له کبله د سیلونو راوتلو احتمال شته. سږ کال په افغانستان کې د سیلونو له کبله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله همداراز مالی تاوانونه اوښتي دي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس مګوري خبرونه مو اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان قومي اسمبلی کې د پوز د مشر د دندې د مودې غزولو او نور بیلونه منظور شوي چې بحث یې پارول دی. یو څېړونکی وایي حکومت د سیاست کولو پر ځای خلکو ته انصاف ورکړي.
انصاف نظام دی او په کار دی چې خلکو ته انصاف ملو شي. خلک د دې لپاره ټیکس ورکړي، خلک د دې لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، د خلکو کیسونه دي.
په امریکا کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کې یې رائے ورکوونکو ته تر ټولو کومه مسله مهمه ده؟
د امریکا اقتصاد دی، د خلکو ژوند دی، د ګرانی ده، دا ډیر لوی سوال دی. په دې باندې ډیر زیات سیاست هم کیږي او په دې باندې ډیر زیات خلکو خپل رائے چې کم دغه بنیاد په دغه باندې.
په ایران کې افغانان شکایت کوي چې تعصب ورسره کیږي او د اسنادو په درلودو سربیره هم ضرورول کیږي.
پاسپورت هم داریم، کارت سرشماره هم داریم، بازم میگیره حضرت میکنه.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درورو را سره اوسئ. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ بیګا شپږ مهم بیلونه منظور کړل. په دې بیلونو کې یو هم د پوز د مشرانو د دندو موده غزول دي چې بخوا درې کاله و اوس به پنځه کاله یې. پر دې سربیره د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ د ججانو شمیر هم زیات کړل شوی دی. دا یو جنجالي یا کنټروورشل بلونه وو چې د اپوزیشن ګوندونو په سختې نیوکې کړې دي او پر حکومتي غړو یې تور پورې کړی دی چې د پوز د خوشحالولو لپاره یې دا کار نه کړی. خو حکومت وایي چې کوم بلونه وړاندې شوي دي هغه ضروري وو. په دې حکله د راشد خټک رپورټ اورو.
The Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed.
دا پاکستان د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارر دی چې په قومي اسمبلی کې د سپریم کورټ د ججانو د شمیر زیاتولو په اړه بل وړاندې کوي. د پاکستان قومي اسمبلی او سینیټ په 14 اکتوبر د مخالفو ګوندونو د احتجاج د شور او ځواک په مهال شپږ بیلونه منظور کړل چې تر مخه د سپریم کورټ د ججانو شمیر له 14 نه 14 درشته ورسولو او د اسلام آباد های کورټ د ججانو شمیر د 9 نه 12 ته زیات کړو. دغه شان د نوي قانون تر مخه د سپریم کورټ پریکټس اند پروسیجر کمیټي به د بنچونو جوړولو پریکړه کوي او د دوو مشرانو ججانو نه علاوه د عیني بنچونو مشر جج به هم د دې کمیټي غړي وي. د سیاسي او عیني مقدمو د ورځنیو لپاره به بیل او ځنګړي عیني بنچونه جوړیږي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بار کونسل د عیني کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشار ډډو ته و چې د سپریم کورټ د ججانو شمیر زیاتول په اصل کې د بار کونسل غوښتنه وه ځکه چې د ډېرو مدیرو سره د ججانو د لږ شمیر د وجې ډېرې مقدمې په عدالت کې پرتې دي او اورېدنه یې نه کیږي.
انصاف نظام دی او په کار دی چې خلکو ته انصاف ملو شي. خلک د دې لپاره ټیکس ورکړي، خلک د دې لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، د خلکو کیسونه دي. نو که دغه پیسې په دې باندې ولګي نو صدونه مسله نه ده چې د نورو شیزونو باندې سونه لګي کنه. نو زما په خیال چې دا یو ډېر ښه موو ده په کار چې دا ډېر مخکې شوی.
د حکومت مخالفو ګوندونو په پارلیمان کې د دې بیلونو وړاندې کولو په مهال احتجاج وکړو او د ایجنډې کاغذونه یې وشلول. د دفاع وزیر خواجه آصف د ځمکني پوز، بحري پوز او هوایي ځواک ته مشرانو موده د 3 نه 15 کاله پورې غدولو په حق له درې بیلونه وړاندې کړل. د دې بیرونو د مجردونو پس پر درې وړو ځواکونو په مشرانو د څلور شپېته کالو په عمر کې د ریټایر کېدو اطلاق نه کیږي او دوی به تر پنځه کاله پورې کار کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز د دې بیلونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
نن د قومي سملې ډېر مهم اجلاس او په دې کې ډېر مهم بیلونه چې نو داغي منځوري کثرت رائے سره داغي وشو درې داسې دغه د کم قوانين چې کم چې د پاکستان د مسلح افواج چي پاره کې ملي اردو د پاکستان پاکستان آرمي پاکستان نیوی د پاکستان ایئر فورس کم اکټ دی نو پاره کې هم ترامیم وشو او داغه تحت پچوس د دې سروسز چیف چې درې وانو کم فوجونه چې د مشرانو چې کم مخکنه مدت یعنی د دا کم وخت یو درې کالو نه هغه زیات کو هغه تقریبا پنځه کال شو
د کمی سمري د غونډې مشر سپیکر آیا صادق کوله اټکل کړو چې حکومت پر ترګرایزت قانون د بدلون بل هم وړاندې کړی چې تر مخه به ملکی او نظامی امنیتی ځواکونو ته د ترګرای په تور د یو کس د نیولو او درې میاشتو لپاره د ځان سره ساتلو واک ورکړل شي خو دغه بل پارلیمان ته وړاندې نشو د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د دې بل مخالفت کوي او په اسلام آباد کې به خبری غونډه ته د وینا په مهال د دې پزید د تحریک چلولو اختار هم کړی دی راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم د امریکا انتخاباتو ته ځو په امریکا کې نن انتخابات کیږي الته د انتخاباتو صورتحال څه دی خلک له څو ورځو راهیسې په ځینو ریاستونو کې لګیا دي رای اچي د دې هر څه په اړه باندې زموږ همکار نجیب امیر په واشنگټن کې د ډیوا ریډیو د ایډیټر افتخار حسین سره خبرې کړې دي هغه ورته داسې معلومات ورکړه
په افریقا کې دا به وایم اوریدونکو تاسو یو سل شپږتیا میلیونه د وټ چې کوم اچون کې دي باغې کې نیم په نیمه شاوخوا لکه اتیا پوری اتیا ملیونه پورې خلکو د وړاندې نه وټ اچولې دي
افتخار صاحب نو د انتخاباتو ورځ خو نن ده د خلکو ولمخه رائے څنګه ورکړې ده دې څه پروسه ده
دا څه پروسه یې په امریکا کې چې د مخ کې نیم وټ اچولې کیږي او صرف دا نه چې دا غې نه مخ کې تلار شي په خپل او وټ واچې تاسو سره دا اختیار هم شته دي چې تخپل ووټ ته ډاک په ذریعہ ورولېږي او د کاونټي چارواکو ته وغوی به بیا د هغه ځای چې دی په شماره کې اچي
صحیح افتخار صاحب په امریکا کې خو سختونه فرق کوي خو بیا هم عمومي لکه سهار په څو بجې انتخابات شروع کیږي چې خلک رایو مرکزونو ته ورځي او په څو بجو بیا د ختمیږي
دا یقیناً داسې ده چې څنګه تاسو ویلې مختلف ټایم زونونه دي که په کالیفورنیا کې او که هغه په د ختیځ کوست باندې ډیفرنټ مختلف وختونه وي خو عمومي دا ده چې د اوو بجو نه شروع کیږي دا په ځینو ځایونو کې بیا دا اړه لري چې را دا غزه په خپل ایالت ته چارواکو سره فیصله کړې وي او وروسته هم کېدای شي مخکم او دا بیا د شپې له اوو بجو پورې تر اوو بجو پورې په مختلف ایالتونو کې ټیمونه لږ ډیر بدل دي خو عمومي دا تر اوو بجو پورې جاری وي او په دغه ورځ باندې امریکا کې که فرض کستا کار وي او ته یو ووټ چونکی تا ته خپل هغه حکومت یا کمپنی چې د هغه وخت تر کې چې ته لاړ شي او خپل ووټ واچي څنګه چې مخکې ویل دي نه مخکې دا اختیار هم شته دی نو دا اوس ووټونه ځکه زیاته چول شوي چې موسم هم ډیر خو او دا غي سره بیا یو لکه د خالی اتوار ورځ چې دلته خلکو رخصتي وي نو باغې وسره دا مقوه چې بهر لاړ شي او هغه ووټ واچي نو زیات ووټونه اچولې شوي هم دي
صحیح افتخار صاحب زمونږ اوریدونکو ته مخکې تاسو اشاره وکړه خو یو وار بیا که ورته وایي چې څومره میلیونه خلک د رجسٹرډ دي دغه ووټونو ته په دې کې تاسو ویل چې نیم په نیمه تقریبا چې خلکو رایه ورله مخې کارولې ده او قدم ورته وایي چې نو کرایه کارولې ده نتیجه اوس پټه ساتل شوې ده کنه هغه نتیجه معلومه ده
دغه یو څل شپږ اتیا میلیونه رجسٹرډ ووټونه دي دا درجه شوي دي د وړاندې نه هغه کې داسې یو څو شپې وړاندې چې ما شمیرې کتلې نو هغه یعنی اوه اتیا میلیونه خلکو ووټ خو ګوري دا اوس هم لا لګیا دي ځینې ځایونو کې وخت ورکړی و نن به ختم شي دا د وړاندې نه د رایه اچولو دغه چې کومه مقوه خلکو ته ورکړی شوې وه چې دا شمیرلی شوي خو وي خو پرتی وي دې کې مهمه خبره دا ده چې د دغه ورځې یعنی دا چې کوم د پنځم نومبر دا شمیرې دي دا هم ضرور شي دا وړاندې نه چې شوي دي دا هم تیارې پرتی وي او دوی ورسره شمیرلې هم وي حکم سیس چې پاتې وي نو هغه چې دی په ډاک باندې چې کم راغلی وي. هغه کې مثال یو امریکنی فوجي دی هغه په کوریا کې موجود دی، هغه خپل ووټ رالیږلی، بیا د هغوی دوی ویریفیکیشن کوي، یعنی ګوري یې. نو د دغه د لاسه اکثره چې دی ځینې ریاستونو کې کله کله چې دی نو دا ووټونه وخت واخلي، خو دغه پروسه چې ده نو دلته کې ځینې ایالتونو کې چې دی دا د اوو بجو نه وروستو بس ورو نتیجې چې دي هغه اټکلې پیل شي چې یاره ګنې کم اړخ ته روان دي.
صحیح افتخار صاحب، نو زمونږ اوریدونکو ته ویلی شئ چې خلک په کله پوهیږي چې د امریکا راتلونکی ولسمشر یا ولسمشره څوک دی، او کله به دا نتیجه راوځي، او کله به بیا هغه خپله چوکۍ سنبالوي؟ دغه معلومات هم ورکړه.
په سلی ریستاته کې تقریبا دا حالات داسې وی چې په هغې کې اندازه کېږي چې چا وګټله، او دواړه کاندیدان چې کوم دي، د ریپبلیکن ډونالډ ټرمپ او د ډیموکریټ کمالا هریس چې ده، نو دا دواړه کاندیدان دي، په دې کې یو به وګټي او بل به بیا ماتې چې دی قبوله کړي. دا د طریقې د آئین تر مخه، د هغې نه پسته بیا دا چې دی دلته ورته الیکټورل کالج وي، هغه چې کوم دی هغه غړي راځي او هغه په رسمي ډول باندې دا خو خلکو ووټ ورک دغه الیکټورل کالج لا، یعنی دغه نمائندگانو لا، دغه نمائندگان چې په شمیره کې د دې ټوله شمیره چې ده الیکټورل کالج، نو هغه 1538 تا، نو دا په هغه شمیر حساب راټولېږي او رسمي ووټ ورکوي. کې د دې نه پس بیا کانګرس چې دی د دې منظوري ورکوي چې آیا دا کم ووټ چې اخیستل شوی دی اکثریت، نو د هغې رسمي منظوري د کانګرس نه راشي. بیا د هغې نه پس په جنوري کې په عمومي توګه په جنوري کې په 19مه یا 20مه په دې باندې بیا رسمي ډول د امریکا چې کم صدر جوړیږي نو هغه سوګند پورته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا په انتخاباتو کې پات کېږو، لکه څنګه چې تاسو ته موویل، نن د امریکا ولس د راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپل رائے کاروي. د ولسمشرۍ چوکۍ لپاره د امریکا د دوه مهمو ګوندونو ریپبلیکنز او ډیموکریټس کاندیدان ولاړ دي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند او اوسنۍ مرستیاله ولسمشر کاملا هریس د ډیموکراتیک ګوند نوماند ده. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د پاپولر ووټ په ځای د الیکټرل کالج له لارې کیږي. دا څنګه وي په دې اړه د داود خټک څخه نور تفصیل اورو.
د نومبر په 15مه په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. تیر ځل د امریکا صدارتي انتخابات په 2006 کال کې شوي وو. د امریکا د آئین سره سم د ولسمشر د واک دوره څلور کاله وي، او یو تن په دریم ځل ولسمشری انتخاباتو ته نشي درېدی. په هغه هیواد کې دوه مهم ګوندونه ډیموکریټ او ریپبلیکن دي. په سګنی اوړي کې ډیموکریټ ګوند مرستیاله ولسمشر کاملا هریس او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ خپل رسمي نوماندان اعلان کړل. دواړو نوماندانو له هغه وخت راهیسې کمپین ته دوام ورکړ او خپلې تګلارې او لیدلوري یې ولسته روښانه کړې. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې امریکایي اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی، او هلته د بې اسناد کډوالو او د حمل اسکات په اړه هم د ټولې نظر ویشلې دي. له دې پرته په اوکرين کې جګړه دریم کال ته داخله شوې، او په منځني ختیځ کې اسرائیلو په غزه تړانګه او لبنان کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د منځني ختیځ وضعیت له کبله د اسرائیلو او ایران ترمنځ ترنګلتیا هم خورا زیاته ده. د خپل ګوندونو په غونډو کې ډونالډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د جیمز ډیوډ وینس نوم غوره کړ، او کاملا هریس ټیم والز د خپل مرستیال په توګه ونومول. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د انتخاباتي رایو یا الیکټرل کالج وي. په امریکا کې د ایالتونو اوسیدونکي د خپل خوخي امیدوار ته نیغ په نیغه رایه نشي ورکولې، بلکې ملګرو یا استادو ته یې ووټ ورکوي. دې ته پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیابو استادو ډلې ته الیکټرل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د پاپولر ووټ په بنیاد نه، بلکې د الیکټرل کالج له لارې کیږي. دا ممکن وي چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو وګټي، خو په الیکټرل کالج کې بریا حاصل نه کړل شي. یا بیا ولسی رایو کې کامیاب نوي خو الیکټرل کالج ووټ کې کامیاب شي. الیکټرل کالج د امریکا په 500 ریاستونو او په مرکز واشنگټن ڈی سی یا ډیسټریک اف کولمبیا مشتمل وي. د هر ریاست د الیکټرل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر هم روي، یعنی د دغه ریاست د سینیټرانو او د ایوان نمائندگان د غړو شمیر سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاست دوه سینیټران وي چې دا شان د ټولو سینیټرانو شمیر سل جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیو د غړو شمیر 1415 او دا د هر ریاست لپاره د آبادی په بنیاد وي. په الیکټرل کالج کې د واشنگټن ڈی سی غړي هم وي. روان کال د الیکټرل کالج 1538 غړو یا منتخبونکو د رایو په بنیاد به د امریکا راتلونکي ولسمشر یا راتلونکي ولسمشره ټاکل کیږي. کله چې خلک د الیکټرل کالج غړي منتخب کړي نو دوی بیا ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټرل کالج هر غړی یو ووټ اچوي، دغه ملتا الیکټرل رائے وای. الیکټرل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینې ریاستونو کې رائے د نورو پرتل ډېرې مهمې بلل کیږي. امیدواران په هغه ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټرل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رائے ورکوي، مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو بیا سوینګ ریاستونه هم وي. دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلې چې له دې ریاست به ووټ ترلاسه کړي کنه، ځکه چې د نورو ایالتونو پرتله هلته د ولس اکثریت په دایمي توګه د یو ګوند تر شا نه درېږي. میشیګن، نیواډا، جورجیا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالی کیرولاینا او اریزونا هغه ریاستونه دي چې سوینګ سټیټس بلل کیږي، چې د امیدوار د کامیابی یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال به امریکایان د ریاستی او ځایی مشرانو د سینټ په درو کې یوې برخې ته او د ایوان نمائندگان ټولو څوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استازو جرګه یا ایوان نمائندگان کې دا وخت ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی او ډیموکریټ ګوند په سینټ کې اکثریت لري. خدا بدلی دی هم شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی له داود خټک څخه مو د امریکې د انتخاباتو په اړه معلومات واوریدل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو او د څېړونکي جهانگیر خټک سره یو مرکه دراورو. دا چې په دغه انتخاباتو کې کم موضوعات ډیر مهم دی رای اچونکو دپاره په امریکا کې، او همداراز د مختلفو ریاستونو دپاره کم مسائل مهم دي، او په کم بنیاد باندې خلک رای اچوي، په دې کې بیا د مسلمانانو تعداد هم بیخي ډیر دی په امریکا کې، د هغوی ووټونه څومره اهمیت لري، په دې هر څه باندې دا مرکه دراورو زموږ همکار نجیب عامر د جهانگیر خټک سره کړی.
تر اوسه پورې چې کمې لکه نظر پوښتنې شوې دي هغو مطابق ټولو کې چې کم لوی سوال دی هغه د امریکې اقتصاد دی، د خلکو ژوند دی، د ګرانی ده، دا ډېر لوی سوال دی. او په دې باندې ډېر زیات سیاست هم کیږي او په دې باندې ډېر زیات خلکو خپل رائے چې کم دا هغه بنیاد به په دغه باندې وي. دویم بیا ورسره امیګریشن او بارډر سیکورټی، یعنی چې کم خلک په امریکې ته په قانوني طریقه راځي هغه او هغه خو خیر هغه کې خو مانه د خیال چې دواړه کمپنیونو ته ډېر لوی بدلون به راولي، خو چې کم غیر قانوني توګه باندې یا داسې خلک چې کم دلته پناه اغستون کې دي هغه په حوالہ ډېر دروند اختلاف دی. ډونلډ ټرمپ دا وایي چې زه به دلته نه خلک وباسم او دا ټول هغه والا یو پورا پلان دی چې زه به ډیپورټیشنز کوم ډېر زیات، او لنو دا د امیګریشن ډېر لوی سوال دی، بارډر سیکورټی، ځکه چې دا مکسیکو د لارې ډېر خلک امریکې ته را روان دي. بیا ور سره د چې کم د امریکې دنه چې کم اسکاتے حمل دے دے په حوالہ ډیر زیات بحث دے او دوبند ډیر زیات اختلاف دے، کرائم یا چې کم هغه دے امنی عامه مسائل دی دا شولو. بیا اور سره خارجہ چارو چې کم دا خارجہ چاری دی یا چې کم خارجہ امور دی هغه هم په دے ټاکنو کې ډیر بنیادی کردار بلوي، دکه چې دنیا کې دا وخت درې لوی جنگونه روان دي، یو په اوکرين کې دی، بل په غزا کې دی، او لبنان او بیا ور سره سودان کې هم جنگ روان دي. خو امریکایانو زیاته توجه په دوه دوه ده، او بیا ور سره نور هم پکې ګن وایلنس وغیرہ پکې راځي. خدا لوی
ډیر مننه تاسو زموږ اوریدونکو ته په اسانه او په لنډه توګه دا مسایل تشریح کړل. خټک صاحب، که دا انتخابات ډانلډ ټرمپ ګټي چې د ریپبلیکنز ګوند نومان دی او که کاملا هریس ګټي چې د ډیموکراتس له طرفه په میدان کې ده، د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ به فرق پریوزي کنه؟ د دوی بهرنۍ پالیسۍ به یووي
ما په خیال دوو ځایونو کې به فرق راځي. یو خدا ده چې کاملا هریس خارجه عمرو باندې یا چې کومه خارجه پالیسی ده هغه په حوالہ هغه چې کم نظر دی نړۍ په حوالہ هغه ما په خیال صدر بایدن نه ډیر زیات مختلف نه دی. هغه وایي چې زیات ناټو سره اړیکې پکار دي، هغه وایي چې یوکرین ته مونږ وسله نور هم ورکوو چې روسو نه ګټي، هغه وایي چې مونږ اسرائیل سره خکلک ولاړ یو. نو دا لوی چې کم نقطې دي چې کم باندې اختلاف موجود دی او خو هغه بیا تګلاره نه ښایي چې دلته امن به څنګه راځي یا که مونږ په اوکرین کې جنگ ګټو نو څنګه به ګټو. دې حوالې تر هغې سره واضح تګلاره تر اوسه پورې نه ده راغلې. نو کاملا هریس راشي نو ښکاري داسې چې صدر بایدن پالیسۍ به عمومي توګه چلیږي چې کم اوس هم چلیږي او که ډونلډ ټرمپ ګټي نو بیا زما خیال دا دی چې ډېر زیات فرق پي فرق به صحیح ټولو کې لوی فرق خو به دا وي چې ډونلډ ټرمپ دا دعوه کوي چې که هغه منتخب شولو نو هغه به غزه او لبنان کې چې کم جنگ روان دی اسرائیل د طرفه چې کم بمباری کېږي هغه په غزه کې وي او که په لبنان کې وي هغه وایي چې زه به دا جنگ ختموم. دویم هغه وایي چې اوکرین کې چې کم جنگ دی هغه به هم زه ختموم. نو که دا دوه جنگونه ختموي نو دا یو ډېر لوی خارجه پالیسۍ کې ډېر فرق دی. بیا ور سره هغه دا وایي چې زه به نړۍ باندې چې کم زمونږ چا سره کار کاروبار دی په خصوصي توګه چین او نور چې کم ملکونه دي نن خو مکسیکو ته هم دا دړکه ور کړې ده چې تاسو نه څومره مال مونږ اخلو هغه به مونږ 100% ټیکس لګو. نو مقصد دا شولو چې هغه سره هم نړیوال چې کم امید هوګا باندې امریکې چې کومه پالیسي ده په هغه باندې اثر وي او ښه دروند اثر به وي.
ډېره مننه خټک صاحب. وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې تاسو خو مالته په نیویارک کې په امریکا کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو خلک ژوند کوي چې اوس ته مغزې خلک دي دا غوی زې پاسپورتونه لري رای ورکول شي، دا غوی رای د دې انتخاباتو لپاره څومره مهمه دي؟
زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. ګوري په امریکې کې که تاسو وګورئ نو د مسلمانانو چې کم آبادی ده هغه تقریبا 4.5 میلیونه ده. 2.5 میلیونه خلک داسې دي چې کم رجسټرډ ووټران دي، یعنی چې کم په دې کې به رای ورکوي. او چونکې بیټل گراؤنڈ سٹیٹس یا هغه ریاستونه چې کم ځکه ډېره سخته مقابله کیږي چې کم کې پینسلوینیا دا، میشیګن دا، ویسکانسن دا، نارتھ کیرولائنا دا، جارجیا دا، نیواډا دا او بیا اریزونا دا، دا هغه اووه ریاستونه دي چې کم ځکه ډېره زیاته سخته مقابله ده او د دو ټاکنو فیصله به هم دلته کیږي. دلته دو کې کم از کم څلور داسې دي چې څلور ریاستونه داسې چې کم کې مسلمانانو ډېره غټ آبادی ده، چې کم کې پینسلوینیا موجود ده، چې کم کې میشیګن ده، چې کم کې جارجیا ده او چې کم کې کافی حد پورې نارتھ کیرولائنا کې هم کافی مسلمانان دي اور سره اریزونا کې هم. نو که مسلمان التا ووټ اچي نو التا کې هغه ډېر زیات فرق اچول شي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزه خپرونې
حجره
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجه،
سروي
په 2:30 بجو،
باډیوي
په 3 بجو،
د مشال رادیو بی مجله
په 4:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. دغه خبرونه چې تاسو ته ذکر وشو تاسو کوي شي چې نن د مشال ریډیو څخه باورئ. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ باندې هم دا اوس روان دي، تاسو کولی شئ چې وای اوري کوم دغه اپ نه ډاونلوډ کړئ، ډاونلوډ کړئ په اسانۍ باندې تاسو ډاونلوډ ولې شئ، تاسو باندې کوم خرچه مصرف تاسو باندې نه راځي، دا فری دی وړیا دی. تاسو ته البته انټرنیټ پکار دی او داسې فون چې په هغه کې تاسو انټرنیټ استعمال کړی شئ چې سمارټ فون ورته وای. پر دې سربېره تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم واوري او که په سوشل میډیا باندې فیسبوک باندې ایکس یا ټویټر همدارز انسټاګرام او یوټیوب باندې تاسو کې وښی چې زموږ خبرونه ته لاسرسي پیدا کړئ. په دې خبرونه کې په لیکلي شکل باندې ریپورتونه هم شته، په غږ کې ریپورتونه دي، مختلف مرکې دي، مختلف پروګرامونه دي او همدارز ویډیوګانې او تصویرونه هم دي. دغه ویډیوګانې او تصویرونه هم خبری دی هم تفریحی دی او هم چله ګڼ نور اڑخونه لري. نو هیله ده چې له دغه لارو مشال ریډیو سره په رابطه کې پات شي. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی له نجیبا میرا ورو.
امریکا کې نن د ولسمشرۍ انتخابات دي. د ډیموکرات ګوند کاملا هریس او د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو مهم نماندان دي. په امریکا کې رایه چونه د پیښور په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې شپږ مشکوک وسله وال وژل. د پاکستان د پوځ د اماړیکو ادارې ایس پی آر پرون مشال اډیو ته په استولي بیان کې ویلي له دغو شپږو مشکوکو وسله والو څخه 15 په شمالي او یو په جنوبي وزیرستان کې وژل شوی. کومې وسله والې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ پرون شپږ بیلونه منظور کړل. په دغو بیلونو کې د پاکستان د درې واړو هوایی ځمکني او بحري مسلح ځواکونو د مشرانو د کار موده 15 کالو ته لوړول شامل دي. خو دا موده 3 کاله وه. اوس په پر دوی دا شرط هم نوي چې په 4 کلنۍ کې به ریټایر کېږي. همدارنګه د سپریم کورټ د قاضیانو شمیر له 12 ته ورسول شو. د اسلام آباد های کورټ د قاضیانو شمیر له 9 to 12 ته. د خیبر پښتونخوا د پرایمری ښوونځي او استادانو د خپل غوښتنو لپاره نن د نومبر 15 په احتجاج اعلان کړی دی. دوی ویلي چې په جنا پارک کې به پرلت خسوي. افغانستان کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د اټکل سره سم به له نن څخه تر پنج شنبې د ورښتونو د واورو د ویلي کېدو له کبله د هیواد په سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایونو کې سیلابونه راوځي.
له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز واورید. اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی. اوس هم تاسو ته د افغانستان په اړه باندې د افغانانو په اړه باندې یو رپورت وړاندې کوو. د ایران د پلازمینې تهران د کې پولیسو اعلان کړی دی چې بیا اسناد د افغان کډوالو ته باید عامه خدمات وړاندې نشي. علي قاسم پور پرون د ایران اسنا خبری اژانس ته ویلي چې دا کډوال باید د ایرانیانو په څیر له میټرو، ترانسپورټ، روغتونونو یا هسپتالونو، ښوونځیو یا سکولونو او اوبو او بجلی څخه ګټه وانخلي. هلته میشته افغانان وایي چې دا ښکاره تعصب دی او د دوی نړیوال چې کوم اصول دي د هغې د مخې چې کوم قوانین دي هغه تر پښو لاندې کیږي او د دوی حقونه تر وړل کیږي. ځینو افغانانو دا هم ویل دي چې اسناد هم ورسره شته دی، پاسپورټونه ویزې هم لري، خو بیا یې هم پولیس په تکلیفوي. په دې اړه زموږ د همکاري رپورټ.
د ایران په ځینو ښارونو کې افغانانو ته د ډوډۍ، توکو او د کورونو د کرایې په اخیستو کې د محدودیتونو سربیره اوس د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر وایي کوم افغانان چې دلته په ناقانونه توګه ژوند کوي باید عامه خدمات ورنه کړل شي. علي قاسم پور د اکشن په ورځ د عقرب په 13 د اسنا خبري اژانس ته ویلي چې غیر قانوني افغان اتباع له ټولو ښاري امکاناتو لکه مترو، ترانسپورټ، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا څخه ګټه اخلي چې د حالت په مختلفو ځایونو کې ګڼه ګوڼه رامنځته کړې او د ایراني اتباعو لپاره د خدمتونو د لاسرسي کچه یې ټیټه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بندیزونو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا سرچینې باید د ایران خلکو ته ځانګړې شي او غیر قانوني اتباعو ته باید دا امتیازات ورنه کړل شي. د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر ویلي له هغو افغانانو سره چې قانوني اسناد لري ورته چلند نه کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته د ډوډۍ او نورو توکو پلورنه بنده شوې ده. شمس الله چې په تهران کې دی لواسان په ولسوالۍ کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
15 کېږي چې افغانانو ته په نانوایو کې ډوډۍ نه ورکول کېږي، په هټیو کې توکي نه ورکول کېږي او هغه کسان چې کور یې په کرایه نیولې وو له کورونو څخه ایستل شوي دي.
سلیمان رحیمی بل افغان کډوال دی چې په تهران کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم قانوني اسناد لري خو بیا هم د ایران د پولیسو لخوا ځورول کېږي.
یو ځل د پولی نوا وختو او افغانستان ته ولاړو، بیرته مو پاسپورټ جوړ کړ او بیا راغلو. پاسپورټ او د سرشمیرنې کارت هم لرو خو بیا مو هم ځوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د دې اعلان وروسته چې تر 1403 لمریز کال پورې به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانونی افغانان وباسي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي. له دې مخکې د خراسان ردوی ولایت د اتباعو او بهرنیو کډوالو مدیر حسین شرفی راد ویلي و چې د ایران د دوغارون پولې له لارې هره ورځ تر 3 زرو زیات افغانان ایستل کیږي. د هغه په وینا دا شمیر د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال کیږي.
دا نوې پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه کې دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور کم دا لوگ نمرو زمنگ بچی مری دا بیو گارے دا لاسا یا دا لوگ ایسا ندوی سارے سم زمنگ سا غم نیست.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم را آزاد وی سمرا دا فوج مشر دا سمرا دا پاکستان ملت مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کری کلاشن کو زناده تا چولی پس داغا خلق و منظر نی ختم شد دا باور نشن کولی چکم آمن زمین گاو آخوا واپس.
دا بحث دا هری چهارشنبه پر از دا مازیگر پا چلور دنی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنین بجه او ری دایسی.
مشال ریډیو ته غوږې اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د مشال ترڼا لاندې بحث د هرې چهارشنبه او زیارت په ورځو باندې واوري او دا تاسو ته په ویډیوي بڼه باندې هم ښودل کیږي. نو هیله ده چې د فیسبوک او د مشال ریډیو .com د لارې هم وګورئ. وس یو رپورټ ته ورځو. د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس او 2 نور ولسی وګړي وژلې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې یې پیل کړې او کوشش کوي چې بریدګر ونیسي، خو ځایي فعالان پر پولیسو او حکومت نیوکې کوي چې په وینا یې د خلکو ژوند نه دی خوندي کړی. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مغسطان 11 بجې په اعظم ورسک سیمې د ژا غونډۍ کښې نامعلومې وسلاولې په ډزو د پولیسو کانسټیبل سره 3 کسان وژلي دي. د دغې پیښې په باره کښې د وانا سیمې پولیسو ډی ایس پی امین وزیر مشال ریډیو ته وویل. خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع یو مشر او د ضلع نه د عوامي نیشنل ګوند غړی ایاز وزیر ویایي چې حکومت په ضلع کښې امن قایم کول کښې ناکامه شوی دی. زیموری لیا تردا وقت پورے چا ہم مان لیا نہ دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا پڑان دے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹ اتریخ اس دیشے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې دغه ایپ هم دا اوس ډاونلوډ کړئ. فری یا وړیا موبایل ایپ دی، تاسو په خپل سمارټ فون کې موبایل فون کې ډاونلوډولی شئ. یوازینی شی چې تاسو ورته ضرورت لرئ هغه انټرنیټ دی. د پاکستان سٹیټ بینک یا دولتي بینک په قرض د پیسو اخستو د سود کچا یا انټرسټ ریټ 2.5% ټیټکړه چې اوس د 0.15% پاتې شوې ده. سٹیټ بینک وایي په هیواد کې د ګرانۍ او مجموعي اقتصاد صورتحال ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده او کوشش کوي چې له دې لارې خلک وهڅوي چې له بینک پیسې واخلي او خپل اقتصاد پی جوړ کی سرمایه کاری وکړي. سٹیټ بینک ویلی دی چې لنډ خبر دا فیصله عملی شي. خو بلې خوا ته د چیمبر اف کامرس مشران وایي د سود شرحه لا نوره باید ټیټ شي ځکه چې د پوانه د خلکو اقتصاد خراب دی او نشي کولای چې ډیر قرضونه له سٹیټ بینک څخه د خپل کاروبار شروع کولو لپاره واخلي. په دې اړه له کراچۍ د نیزلي رپورت اورو.
د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د نومبر په څلورمه په خپل خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د نومبر په څلورمه د زری پالیسۍ کمیټې غونډه وشوه چې پکې هیواد کې د ګرانۍ او مجموعي اقتصادي صورتحال جاج واخیستل شو او د بینکونو نه په قرض او پیسو اخیستو د سود شرح 0.15% څخه 15% ته راکم کړی شوې ده. له دې وړاندې سٹیټ بینک د ستمبر په 12مه د سود شرح 2% راکم کړی وه او 0.15% یې ټاکلې وه. خو په کراچۍ او پېښور کې بیا پانګوال او سوداګر په سود شرح کې دا کموالی ډېر کم بللې دي. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری مشر فواد اساق مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د حکومت او سٹیټ بینک نه پوښتنه کړې وه چې سمدستي دي د سود شرح لږ تر لږه 15% کمی سره 12% ته راټیټ کړي.
بزنس کمیونټي په دې باندې مطمئن نه دي ولې چې مهنګایي کمیږي لګیا دي په هغه ریشو سره دا دونه کمی لګیا دي. دا بکارو چې 12.5% راوستي وي 500 بیسک پوائنٹ کم کر لی اور نیکسٹ آگے کے مانیٹری پالیسی کے دا سنگل ڈیجٹ تیار آویستے ہو دا سارے خبر ادا دے کرنے جی چیزوں پر حکومت باندھے لوکل چکم ڈومیسٹک قرض دے آگا کے حکومت جموں تجویز بنے لے ہوئے نو 48 خرب روپئے باندھے و دیو تا 200 ارب روپئے دا میاش تے سود کے بچا چھو
دا پدا سیال کی چی پاکستان سٹیٹ بینک دا جولائی پا یولسما پا خپل یوراپور کی ویلی چی وسنی حکومت پا مالی کال 2024 کی 15.75 ارب روپئے د شخصی بینکونو نه قرض اخستے دے او دا په یو کال کی اخستل شوی تر ټولو زیات قرض دے او په تیر مالی کال 2023 کی بیا حکومت د شخصی بینکونو نه 3.14 ارب روپئے قرض ترلاسه کړی دے. خو بلخوا په کراچۍ کی اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بے مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د ټیکس هدف نه پوره کېدل او نور سو علتونو له کبله حکومت او سٹیټ بینک اندېښنه لري چې ګرانی چې اوس شاوخوا 8% بیا زیاتی دی شي نو ځکه سٹیټ بینک د سود شرح په یو ځای نه راکموي.
سٹیټ بینک چې کوم پالیسی ده هغه دا ده چې شرح سود کموي او خو په یو ځای نه کموي. د ګرانۍ چې کوم امکانات دي په هغې نظر دی نن چې په سٹیټ بینک خپل پالیسۍ کې هم د چې کوم رپورټ دی په هغې کې هم دا ویلي دي چې را روان وخت کې چې دی نو یو څو خطرات اوس هم موجود دي چې په هغې کې چې کوم ټیکس چې دی د هغې ټارګیټ نه دی پوره شوی او تقریبا 200 ارب روپۍ د ټارګیټ نه کم ټیکس دی. بیا د کشانت چې کوم د خوراک انټرنیشنل مارکیټ کې چې د خوراک کم شیزونه دي قیمتونو سیوا کېدو خطر دا بیا مشرقي وسطا کې چې کوم ټینشن دی دا درې وجوهات داسې بیان کړي دي چې د دې په وجه باندې را روان وخت کې چې دی د ګرانې یو امکان موجود دی.
بلخوا د کراچۍ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری مشر الطاف غفار بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د سود شرح اوس هم زیاته ده او په دې حالاتو کې پانګوال پانګونې ته تیار نه دي. نوموړي په وینا د ګرانی بجلی اضافي ټیکسونو او د دې شرح سود سره هیڅ امکان نه لري چې په پاکستان کې پانګوال یا سوداګر خپل کاروبارونه وغځوي.
ہماری اکانومک سرگرمیاں ویسے ہی ماند ہیں.
دیوائی زمنگ اقتصادی حلی زلی ودری دلی ٹول کاروبار کا ان کی ڈیر پا مشکلات اس طرح مختی گرانی بجلی او اضافی ٹکسنو دا ہر کاروبار دا گٹ مخانی ولی دا ٹول کاروباریان پا دی حسا کی دی چی خپل کاروبار بچ وسا دی پا دا سی حال کی منگ ہلال رلا چی سٹیٹ بینک پا شرح سود لگ تر لگ 15% را کمکڑی خو سٹیٹ بینک دا پریکڑا دا کاروبار کا ان کو دا تمی پر زد دا
امیدوں کے بالکل برخلاف ہے.
الطاف غفار زیاته کړي چې د شرع سود لوړ ساتلو سره پانګوال خپلې پیسې په کاروبار نه بلکې په بینکونو کې ږدي او بیا نوي ټیکسونو لګولو له کبله پانګوال د کاروبار غځولو امکانات هم نه لري. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو واتس اپ چینل تاسو ته بیلابیل مواد خپروي، په غږ کې، په غږ کې، په ویډیو کې، په تصویري شکل او په لیکلي بڼه باندې معلومات او خبرونه وړاندې کیږي. دا اوس تاسو کولای شئ چې د غلطه ورشي او د معلومات ترلاسه کړئ. د امریکې د انتخاباتو په اړه باندې لږ مخکې موږ تاسو ته معلومات خپاره کړل په دغه چینل کې. همداراز تاسو د په دې اړه باندې هم پکې کتلې و اوریدلې شي چې د پاکستان حکومت ولې غواړي چې پی آی اے یا خپل ملي هوایي شرکت خرڅ کړي، او ولې پکې خلک دلچسپي نه لري چې وای خلی یوازې وی کمپنی په بولی کې برخه اخیستې، وغه هم ډیر لږ قیمت ورته ټاکل دي. نو تاسو خامخا واتس اپ چینل ته د مشال ریډیو ورشي. د شمالي وزیرستان د دوسلي اوسیدونکو وایي چې په سکولونو کې په تیر بیا د جینکو په خونځو کې استادان نه حاضرېږي. دوی مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو د نه حاضرېدو له وجې زیاتره زده کوونکي د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته د زده کړو لپاره ځي. دا په دې سربېره ده چې شمالي وزیرستان او نورې قبایلي سیمې لکه نور راهیسې له ناامنۍ سره مخامخ دي، او حکومت وایي چې دوی د امن راوستلو لپاره ګڼ عملیات کړي دي. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
د دوسلي اوسیدونکي ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې غواړي چې ځوانان او نجونې زده کړې وکړي. د غلطه د نرینه او های سکول او پرایمري سکولونو کې استادان نشته. د انجونو میډل یا تم ټولګي پورې خونځای هم موجود دی، خو د استادانو د نشتون په وجه بند پروت دی. تعلیم څنګه نوټس نه اخلي؟
تحصیل دوسلی یو میډل سکول دی، یو های یا سیکنډری جوړ شو. په چار دو چې د میډ د دغه سکولې دوره وشي، د ویډ کې معاینه وشي، د میډ بچون روان دي بانی وړیا خان پېښور ته خپل شخصي ریپر باندې ټیوشنینو کو. د ټیچرونو د نه سټاپ د واجه چې د میډ د های یا سیکنډری د ساينس ټیم ټیچرونو دی هغه نشته. پچار دو ټیچر حضرات چې د سیاست نه لږ لږ وګرځي او چې تکیم خپل بچون دې سره دي، دا یو شتر بیا تو کو د پیملو له خو به هي تر سکولین شه تاله لګې د لیدي پرمری سیشنینه وغښته، د میډل سیشن وغښته، د میډل سیشن شه
شمالی وزیرستان لره پرتو سیمو کې اکثر خلک شکایتونه کړي چې د غلطه سکولونه په شخصي حجرو کې بدل شوی. د انجونو زده کړې خو د نشت برابر دي. د دوسلی اوسیدون کې مهران خان وایي چې هله به پرمختګ کړي چې دوی تعلیم یافته شي، خو د بدمرغه د تعلیم لپاره هغه اسانتیاوې نه لري کم چې ضرورت دی.
زمونږ مسائل خو ډیر زیات دي. ایجوکیشن په حواله سره که د انجونو دي هغه که د لکانو دي، بلا افسرانو نه درخواست کوو چې دې دپاره د یو کمیشن جوړ شي چې د هغې تحقیقات شي چې کوم کوم کې د تعلیم بیداری نه وي، د شعور بیداری نه وي، هغه وروسته پاتې کیږي. انسپکشن والا راځي چې هغه د کالجونو او د خاص کر د فیمیل ایجوکیشن نه هونه کې برابر ده تقریبا، او میډل حساب خو به هي پړایي نشته، هغه بندي ټیچرانو ذمہوري جوړيږي چې هغه خو ایجوکیشن پرووایډ کی. د استاد کار د دي چې هغه یو مستقبل بچی ته ورکړي.
د شمالي وزیرستان انجونو تعلیم څنګه مشره انیکا هومه توکیر مشال ریډیو ته وویل چې مقامی سطح باندې تعلیم یافته خزینه نشتون لوجه مقامی سټاف یا استادان نه لري. اوس یې ډیرای سکولونه فعال کړي، نوې استادان برتی کوي، خو مقامی خزینه استادانو ته ډیر ضرورت لري، او په کورونا نه استادان یې اوس لري کړي دي.
ٹوٹل ہمارے پاس 988 ٹیچرز ٹوٹل نارتھ میں ہیں.
منگ سر ادا محل ٹول وزیرستان کے نہ سوا اتات یا خزینہ استاذان دی، اور درے ذرا دو سوا دو شخوشا نارینہ استاذان دی. نو دا خزینہ خون کو دا کمی سر مخیو، او د انجن سکولونو غیر فعالی وجه هم دغه ده. بل موږ هغه ټول استادان لري کړی چې د نورو استادانو په ځای ډیوټي کوله. وړاندې 200 پورې سکولونه غیر فعال وو او اوس روان کال 99 سکولونه غیر فعال وو چې 200 نور اوس فعال شول. خو لویه ستونزه دغه ده چې دغه لرو پرتو سیمو کې تعلیم یافته ښځینه نمومي چې برتي کړي او مقامي استادانې کولی شي چې سکولونه فعال کړي.
شمالی وزیرستان کې د تعلیم څنګه په وینا خواوشا 1100 لویې وړې تعلیمي ادارې دي چې پکې خواوشا 1400 د انجونو او باقی د نرینه و دي. تعلیم څنګه مشران او ځایي خلک وایي چې د لسم ټولګي پس انجونو ته وړاندې زده کړو موقع هم نه وي ځکه چې ټول شمالی وزیرستان کې د انجونو یو هایر سیکنډري سکول هم نشته او میرام شاه کې د انجونو یو کالج موجود دی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیزه خپرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندې وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خپرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو څخه هر اونۍ بیلابیلې اونیزې خبرونه واورئ. په دې کې یوه هم سروې اونیزې خبرونه ده چې تاسو پکې د ښځو د لاسته راوړنو په اړه باندې ډیر څه اوریدلی شئ. دا په ویډیوي شکل باندې هم تاسو ته خبرېږي. تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدلی شئ او همدارس په فیسبوک او ویب سایټ باندې او د مشال ریډیو په یوټیوب باندې کتلی شئ. لږ وروسته تقریبا 45 منټه وروسته دا نشریږي. اوس یو رپورټ ته ورځو. په خبر پختونخوا کې د وړو او لویو کاروبارونو مالکان وایي چې هر میاشت ورته ټلیفون نه کیږي او سوال ترې بتی یا باج غواړي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې کاروباریان هر میاشت کروڑونه روپۍ باج وسلوالو ته ورکوي. تجارانو پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی چې یا خو د وسلوالو پر دې فعالیت سترګې پټوي او یا هم ورسره په دې غیر قانوني کاروبار کې شامل دي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی کوشش کوي د وسلوالو د ځپلو لپاره داسې عملیات ترسره کړي چې د هغوی د باج اخیستو او نورو فعالیتونو مخه ونیسي. په دې اړه باندې مختلفو اړخونو باندې موږ رڼا اچول د پدې رپورټ کې راځي چې دا رپورټ واورو. د پېښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو په شور پیلېږي. د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کلا تجار عمران جهانگیر اغان ته پر موبایل فون زنګونه کېدل نو هغه ځواب ورنکړ. نوموړي فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي، خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وویراوه چې وسوال ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه 10 کروڑ روپۍ غوښتې دي. دوی موږ ته وایي چانده راکړئ، بس دا راته وایي. دا ټي ټي پي راته ویلي، ټي ټي پي والا یو په واتس اپ باندې کال یې کړو، په واتس اپ میسج یې کړو.
مشال ریډیو ته د خبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا رسیدلی معلومات ښیي چې په 2013 کال کې یې د ترهګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 299 مقدمه درج کړي دي. د 2013 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک یې د وسلوالو له ویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې ښایي داسې کاروباري نوي پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوي کړی.
د پوځ باندې د خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد، جانی او مادي دواړه. مطلب دا شوګوري په پېښور کې ډېر معتبر معتبر خلک سریعام پرې بازارونو کې کابل خان جی فروٹو منڈے والا خلق تھی اگی چی وختنا کڑے رہا ڈبر کڑے پندرہ بابا جب خلق کوشش کی چی رضان خاموش اشاتی ہو بس پہلا خبر ہو سر ڈیلنگ باندھ لیو پسودا گرے باندھ لے
د مجیب الرحمن په وینا د نا امنۍ او باجونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوي او یا هم بجاب ته تللي دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د معلوماتو له مخې ټولې وسلوالې ډلې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج له لارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قوماندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغوی چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه څلوېښت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نه ورکولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کېږي چې ستاسو کور ته به چې دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتون کی تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپلو خبر پاڼو کې یې ادعا کړې چې والیان او قومندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. دې ډلې په خپلو تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي. خو کله چې مشال رډیو دیش میرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باد سربیره د خلکو د تختولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دی.
وسلوالو په خو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نه منلی خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغې ډلې یو قومندان یا جج تختولی و چې وروسته یې د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په ډاړه ټلویزیوني وینا هم کړی دي
اور یا پھر ان کو سیٹل کریں.
لدی وجی د دې غوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري.
جنرال فیض کو رکھا جائے.
د پیپلز پارټی مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په میش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونه مول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبي وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدگی سره وسوالو ته خو کنڈی ہوڈ کو چد وفاق د نمائندہ پتو گا بعد امن وسلے د حلولو کوشش کوي.
صوبے کے امن و امان پہ جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دی حد تر رسیدل دی چې وزیر اعلی پخپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې پخپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي. خلکو ته بس امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبہ کې به سکرخانی وچلي او اقتصاد به بهتر شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرسټر محمد علي سیف مشال ریډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
بدی خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
داسې اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې
هغه کورونه کې د خزه خاوند ترمنځ جګړه شر وحل ټکول
د حلیم کمرهنا چې دا نه د مش په دې قبایلي علاقې کې ډېر کم ده.
تاندی هیلی
د هرې جمعې او اتوار پورز له مشال راډیو سره
تاندی هیلی